سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زفرید سیال له شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو حکومت یو چارواکي د کابل پوهنتون استاد اسماعیل مشعل چې د طالبانو په توقیف کې دی د نظام په تخریب په تورن کړه. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونه مشر عبدالحق همات پرون وخت په خپل ټویټر لیکلی، استاد مشعل په ډیر مهارت د نظام پر ضد پارون کې کړنې ترسره کولې. ګڼه خبریالانې پر ځان راټول کړي وو او پر عمومي سړک یې ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه. امنیتي ادارو د تحقیقاتو لپاره بیولې دی. استاد مشعل چې څه موده مخکې په یو مدني حرکت کې د نجونو او ښځو په وړاندې د پوهنتونونو د دروازو له تړل کېدو وروسته د یو خصوصي ټلویزیون په پروګرام کې خپل تحصیلي اسناد څیرې کړي وو، پرونه په وړیا ډول د کتابونو د ویش پر مهال ونیول شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په افغانستان کې د طالبانو له حکومته د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د صادقانه همکارۍ تمه لري. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د اونیزي خبری غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل پاکستان هیله لري چې د طالبانو حکومت به د ترهګرۍ پر ضد هغه ژمنې پوره کړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړې دي. نوموړي دا څرګندونې تر هغې یو ورځ وروسته وکړې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عمر خان متقی هغه اید آگانې ناسمې وبللې چې ګواکې د پېښوره پر یو جومات په برید کې د افغانستان خاوره کارول شوې ده. د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې په یو ترافیکي پیښه کې د ښځو ماشومانو په ګډون ولستنه مړه شوې دي. د کوهاټ د پولیسو ویاند فضل نعیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې یو فلانکوچ ډوله مسافرونکي موټر په تونل کې لوی بار وړونکي لارې سره ټکر کړی دی. په پیښه کې د نعیم په خبره ولس کسان مړه شوي او یو تن ټپي دی. د پاکستان دولتي خبري اژانس وایي مسافرونکي ګاډی له لکی مروت څخه د پېښور په لور روان و چې دا پیښه وشوه. تر اوسه په تونل کې د ترافیکي پیښې لامل معلوم نه دی، خو نیم زیاتوي چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. د کیف متحدان د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF غواړي چې اوکراین ته د پور ورکول یو پروګرام تصویب کړي. فاینانشل ټایمز ورسپانې په دې اړه نن په یو راپور کې ویلي ټاکل شوی ده په دې باب د پیسو نړیوال صندوق استازی له اوکراینی چارواکو سره شاوخوا دوه اونۍ وروسته د پولنډ په پلازمینه وارسا کې وګوري او دغه پروګرام تر پسرلي پورې نهایي شي. د ورسپانې په راپور د ځینو چارواکو په حواله چې له دې موضوع خبر دي ویل شوی دي د دې پور اندازه به د 1400 میلیارد ډالر ترمنځ وي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر خبرو وروسته د ایران د اټومي پروګرام چټک تشدید وغنده. نتنیاهو په پاریس کې د یو د تهران په وړاندې د اروپا د دریز د سختېدو هڅه کوي. ماکرون د تیر ماښام تر کتنې وروسته په یو اعلامیه کې خبرداری ورکړه چې د تهران د اټومي پروګرام دوام به جدي عواقب ولري. اسرائیل له اوږدې مودې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په هڅه تورنوي، خو تهران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یوازې د انرژۍ د تولید لپاره دی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. نن د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو 1500 ورځې پوره شوې. دا چې طالبانو په وار وار ژمنې کړې چې ښوونځي به پرانیستي، خو دا چې ولې نه دي پرانیستي وړاندې په راپور او تحلیل کې مې درته وایو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د تر هغې نړیوالې ټولنې د ملاتړه تمه نه لري تر کله چې د ټولو افغانانو بشري حقونو او بنسټیز ازادیو ته درناوی نه وي کړی. وړاندې به په راپور کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان څرګندونې هم در سره شریکی کړو. د اوکراین د جزئیاتو نه به مهم خبر کړو چې د IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان په سویل اورزګان کې بیا خلک اثر ټکوي چې سړکونه خراب دي او مریضان یې په لاره کې مري.
هر وخت لار بنده بندي واوره ډېره پرته ده. دا اوس مریضان راوړي دي، دغه اوس یې ژوند له لاسه ور کړی دي. برته وړو پراخه
د کندوز نه په راپور کې دا وورو چې د خلکو ترمنځ د سولري هندارو دودیدل ډیر شوې دي. دا چې ګټه به یې څه وي دا به هم درته په راپور کې ولرو. د افغانستان او سیمې نور مسایل هم درته لرو. ملتیانو غواړم
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. نن په افغانستان کې د نجونو پر مخ د خونځیو د تړل کېدو 1500 ورځې پوره شوې. له دې وړاندې څو ځلې طالبانو ژمنې کړې دي چې د نجونو پر مخ به منځنۍ او همدارنګه لیسې پرانیزي، خو دغه ژمنې نه دي عملي کړې. حسیب تلاش را سره همدا شیبه په سټوډیو کې عمل شوی دی. تلاش صاحب، تاسو راته وایي 1500 ورځې پوره شوې او د نجونو خونځي نه دي خلاص شوي، تاسو له نجونو سره خبرې کړې وي، هغوی درته په خپلو خبرو کې څه ویلي د طالبانو حکومت د غوښتنې څوي؟
سلامونه. تر ډیره پورې د هغه انجنیر سره چې بو خبرې وکړلې، هغه یوازینی هیله او یوازینی غوښتنه د طالبانو حکومت څخه دا ده چې ژر تر ژره د خونځیو دروازې د دوی پر مخ خلاص کړي. دوی بلابل څرګندونه درلودې، یو له دوه مدینه د مدینه په نوم چې ازاتیر سره خبرې وکړلې، ویلې دي چې مخکې دې چې 12م ټولګي ته لاړ شي طالبانو د خونځیو دروازې وتړلې او دا له خوندې څخه پاتې شو. اوس په کور ناسته ده، دا وایي چې 1500 ورځې وشوې چې دوی شیبې شماري چې بیرته په د خوندې دروازې پرانیستل شي او دوی به وکولی شي خپل زده کړو ته دوام ورکړي. مدینه وایي چې ښځې او نجونې د علم او زده کړې له وسلې پرته نشي کولای د هیواد په پیاوړتیا، پرمختګ او په ټولنه کې د علمی پرمختګ په برخه کې خبرې وکړي او یا هم د تورسي کې دا وایي چې د هرڅه د علم له برکته دي، د اسلام دین د پهونه د علم او زده کړې دین د طالبان دي د ډېر زرغړه کې دي. طالبان په چلونو باندې ژمنه کړې ده چې ډېر ژر به دا کار وکړي او د خوندزیو دروازې به د زده کوونکو په ځانګړي توګه د انجنونو زده کوونکو پر وړاندې خلاص کړي، خو او د لاملونه هم په درسي نصاب کې ستونزې، شرعي دلایل او د دیپونه اقتصادي مشکلات بللي وو. خو ځین نور طالب چارواکو بیا په خپل ویناو کې تل دا ویل دي چې د اسلام له نظره د نجونو زده کړې هیڅ ډول ممانعت نه لري. سره له دې د بشر حقوقو څار سازمان د نجونو پر وړاندې د خونځو د دروازو د تړل کېدو او د 1500 ورځو پوره کېدو په خبرګون په خپل ټویټر باندې ویلي دي چې زده کړه کولای شي نجونې او ښځې د بیلابیلو ظلمونو، بې عدالتۍ او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي او ښځې دې ته پیاوړې کړي چې دغه ډول ستونزه مخه ونیسي. دغه سازمان زیاتوي چې د ښځو په وړاندې او د نجونو په وړاندې د زده کړو باندې د طالبانو بندیز د هغوی څخه دغه وړتیا اخیستې ده ترڅو او د دې لامل شوی چې هغوی د دغه ډول ستونزو تر حملو تر لاندې راشي. دغه سازمان وایي چې 1500 ورځې شوي دي چې افغان نجونې له خپلو خوبونو څخه چې د زده کړو خوب یې درلود پس پاتې دي او دوی هیڅ وخت نه کولی شي د خوب ویني چې دوی به هیڅ وخت ونه کولی شي چې بیرته هغه خپلو هیلو ته ورسیږي. دوی دغه کار غندلې دی او دای د نجونو او ښځو د بشري حق بللې دی.
ډېر مننه کور ودان حسیب په تلاش و چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د خونځیو د تړل کېدو د 1500 ورځو پوره کېدو په اړه باندې موږ سره د هغو نجونو اندېښنې شریکې کړې چې دوی له خونځیو محروم دي. همدې مسلې ته به تم شو خاطر پردیس د زده کړو د برخې فعال متی الله وی سره په همدې تړاو خبرې کړې دي.
دا 1500 ورځې وسوې ده، ډېر وخت وو د نجونو په مخ ښوونځي او پوهنتونونه باندې. دا پښتانه د ټولو خلکو سره همدا ده چې طالبان چې هر ځل میډیا او رسنۍ ته وایي د خلکو سره لیدلې دي چې موږ وخت ته ضرورت لرو، موږ یو اسلامي چاپیریال او پالیسي ته لرو چې هغه کومه طرحه موږ لرو هم هغه به کېږي او بیا موږ ښوونځي خلاصوو. خو دوی داسې واضح پیغام چې خلکو ته قناعت ورکړي نسته، که چیرې دوی هم کم طرحه درلوده یا کم پلان درلوده یا کم چې دوی ادا کوي یا رسنۍ ته وایي، نو دا خو ډېر وخت و. 1500 ورځې کې باید همدا ترسره سوی وای، خلکو ته قناعت ورکول سوی وای او خلکو ته حق ورکول سوی وای، ځکه افغانان ټول د دې انتظار کوي چې طالبان څه غواړي، د اسلامي امارت اوس څه غواړي. که دوی د ښوونځي دوی تر اوسه پورې رسنۍ ته داسې نه دي ویلي چې موږ ښوونځي مخالف یو یا د پونتونو مخالف یو بلکې موږ وخت ارتیا لرو هغه وخت چې خلک ورکوي موږ کوو یا موږ پام دې پوهیږو نو دا کافي وخت باید هم داخلاص سی وای
خغلی ویسا صاحب د طالبانو دغه پریکړه ستاسو په نظر خلک نه هلی کړي او څومره فکر کوي چې لکه مخکې چې تاسو هم ورته یادونه وکړه په دې برخې څومره لا هم هلی امید نشته چې طالبان دې دغه پریکړه کې تغییر راوړي
یو خبره چې اسلامي امارت هر ځل او ولسونو توایي رسنۍ توایي په میډیا وایي د دوی ټولو مشرانو چې چا ورسره لیدل ملاقاتونه کړی دي او همدا خبره کوي چې موږ د جنو د شونځي د شوزو د تعلیم مخالف نه یو بلکې موږ وخت ضرورت لرو نه نو دا خلکو ته یو امید نه او دوهم امید خلکو ته هیلسته هغه د نوې تعلیمي کال چې اوس نوې تعلیمي کال به شروع کیږي یو میاشت یو نیمه وروسته همدا خلکو ته یوه هیله ده خو د بل طرف بیا چې خلک مایوسه دي هغه همدا چې مثلا دوی هر ځل وایي چې موږ یوه طرحه لرو موږ خپل پلان لرو موږ غواړو چې یو داسې چاپېریال اسلامي او څه چاپېریال رامنځته کړو چې هلته نجونې هلکان جلا یو خو هغه د دوی کم دلایل چې دي نو خلک بیا دلته په دې مایوسه دي چې په همدغه وخت کې باید همدا رامنځته سوي وایي ځکه 1500 ورځې
ډیر مننه ویسا صاحب تاسو د افغانستان ګوټ ګوټ لري او پروتوسي متورزی آیا رښتیا هم فکر کوي چې خلک حل ته د کلتوري مسایلو له لحاظه نو غواړي خپل نجونو باندې زده کړو کړی آیا فکر کوي داسې فکر هلته موجود دی تاسو په نظر
کوم خبره شو وس د پاکستان سفیر په ملګرو ملتونو کې مطرح کړی دی بیا په ټولنیزو رسنیو کې خلک هم دا رد کړل درته شخصي نظر دی هغه وخت کې امان الله خان د دې وطن اصلي قهرمان د ازادۍ اخیستونکو و ستنجنو شونځي اخلاص کلاغم یو پښتون وو او بل خبره دا چې پښتنو کې په ولسوالۍ کې په دغه شل کال کې موږ په زرګونو شدینه استادانی معلمانی اقتصاد برخه کې په طب برخه کې په شریعت برخه کې په ادارې برخه کې په مدیریت برخه په ټولو برخه کې پاریغینی لرو چې د پی ایچ ڈی پوری تر ماسٹری پر دې زده کړې کوي اته په هغه د لیرو کلو څخه زړه ډیر داسې کسان پیژنم چې خپل لونی خوندي زده کړو ته واسطه ولي
خاطر پر دې سوچ د زده کړو د حقونو لافعال متیولا ویسا سره د افغان نجونو پر مخ د خونځي او د بندیدو د 1500 ورځې د برکیدو په اړه خبرې ترې کولی
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لندو صفو نولس یوشت او 25 مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
بیا به هم د افغانستان یوې مسلې ته تم شو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان دې تر هغې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ تمن لري تر کله چې د ټولو افغانانو بشري حقونه او بنسټیز ازادیو ته درناوی ونه کړي. د دې وزارت چارواکي د طالبانو لخوا په افغان نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه یو ځل بیا غندي او زیاتوي د افغانانو د بشري حقونه او بنسټیز ازادیو د ودې لپاره هر ډول هڅې وکړي. تفصیل د امید زهر مل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان نشي کولای چې افغانانو سره خپل کوړو ژوندو کې پاتې راشي او لنړیوالې ټولنې سره د اړیکو د خکېدو تمه ولري. د دې وزارت ویان انچ پرایس پرون خبريالانو ته وویل طالبان د تر هغه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ تمه نه لري تر کله چې د ټولو افغانانو بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو ته ترناوی ونه کړي.
طالبان په پرلپسې ډول لنډیوالو سره په خپل ژوندو کې پاتې راغلي خو تر ټولو مهمه دا چې دوی هغه ژمنه هم ماتې کړي چې افغانانو سره یې کړي. تاسو باید له طالبانو وپوښتئ چې د هغه سختو پریکړو تر شا چې دوی نیولي څه شی دي. شاید طالبان دا فکر ولري چې دوی دا کار کولای شي چې لیوی خوا په خپل خلکو ظالمانه سخت او زبون کې بندیزونه ولګوي او هم وغواړي چې لنډیوالو ټولنې سره خې اړیکی جوړې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان دا ډاډ هم ورکوي چې دوی به د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو او د بنسټیزو ازادیو د خوندیتوب لپاره هر ډول هڅې وکړي. نت پرایس دا هم ویل چې دوی د نړۍ له لسګونو هیوادونو سره د طالبانو د کړنو په اړه مشورې کوي او لکه د پرون په څیر چې د دې ډلې په غوړ یوې د ویزو بندیزونه ولګول خپلې پریکړې روښانه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د طالبانو پر یو شمیر اوسنۍ او پخوانی غړیو د غیر دولتي امنیتی ډلو پر غړیو او نورو هغو کسانو چې ګمان کیږي په افغانستان کې پر خوځو انجونو د لګول شویو محدودیتونو مسؤل یا پکې دخیل دي د ویزی بندیزونه لګوي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې د متحده ایالاتو د بندیزونه وغندل او وی ویل چې دا ډول پریکړې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه رامنځته کوي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه بیا پر طالبانو د امریکایي بندیزونه کافي نه بولي. د کمیټې تیره شپه په خپل ټویټر باندې لیکلي په طالبانو د ویزو محدودیت یو ښه پیل دی خو د بشپړ منلو تر حده نه دی. د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه زیاتوي طالبان باید د بشري حقونو د نقض او له ترهګرۍ د ملاتړ له امله د امریکا متحده ایالاتو نړیوالې ټولنې لخوا سخت بندیزونه احساس کړي. هاخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن چې پاکستان ته تللی او هلته یې له چارواکو سره کتلي په خپل ټویټر باندې لیکلي د طالبانو بندیزونه به تر ټولو ډیر اړمن افغانان په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان چې په خورا بد وخت کې ډیر زیانمن کړي. کلاسن د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړتیا او د بشري حقونو او د افغانانو د بنسټیزو ازادیو په خوندیتوب هم ټینګار کړی دی. هر څه موکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت غبرګون لرو خو وایندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په د اوکراین جګړې جزئیاتو ته تم شوه. د اوکراین متحدانو د پیسو په نړیوال صندوق یا آی ایم ایف فشار راوستلی چې دغه هیواد ته د 2 میلیارد ډالر په ارزښت د پور ورکول یو لوی پروګرام تصویب کړي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د کیف متحدان د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف څخه غواړي چې اوکراین ته د پور ورکول یو پروګرام تصویب کړي. فاینانشل ټایمز رسپانې په دې اړه نن جمعه په یو راپور کې ویلي تاکل سوی په دې باب د پیسو نړیوال صندوق استازي لو اوکرایني چارواکو سره شاوخوا دوی اونۍ وروسته د پولند پلازمینه وارسا کې وګوري او دغه پروګرام تر پسرلی پوري نهایي سي. د ورسپانې په راپور کې د زینو چارواکو په حواله چې له دې موضوع خبر دی ویل سوی د دې پور اندازه به د 400 او 400 میلیارد ډالرو ترمنځ وي. اوکراین ویلی چې روان کال د 38 میلیارد ډالرو په ارزښت د بودیجې لکه سر سره مخامخ دی. بلخو نړیوال بانک اټکل کړی چې د اوکراین د انرژي تر نیمایي زیات بنسټونه د روسیې په حملو کې ویجړ سوي او د چاري د اوکراین پر اقتصاد فشار زیات کړی دی. فاینانشل ټایمز رسپانې لیکلي د مالی خلا د ډکولو لپاره د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ په ډسمبر میاشت کې موافقه وسوه چې اوکراین ته به د 300 میلیارد یورو په ارزښت د مالی مرستې بسته ورکول کیږي. خو اروپایي ټولنه او د کیف نور ستر شریکان له نورو نړیوالو پور ورکوونکو غواړي چې د نور مالی ملاتړ برابرولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د اقتصاد او خلکو ته د دندو ورکولو په چارو کې د اروپایي کمیسیون د اجرایی ریاست مرستیال والدیس دومبروفسکیس په کیف کې ویل تمه ده چې د او لویو صنعتي هیوادونو د ډلې یا جی 7 او نړیوالو مالی انستیتیونو په ګډون نور نړیوال تمویلونکي به پاتې مالی اړتیاوې پوره کړي. اوکراینی مشران په داسې حال کې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره مهمه کتنه درلوده چې په کیف او د اوکراین په نورو برخو کې نن د هوایي حملو خبرداری واوریدل سو. د اوکراین پوځ نن جمعه ویلي چې روسي پوځیانو د ختیځې سیمې دونیتسک په ګڼو ساحو کې ګڼ زیانونه لیدلي او خپل پرمختګ یې ورو کړی دی. د دې ترڅنګ راپورونه ورکول سوي چې ماسکو د اوکراین په ختیځ کې پراخو عملیاتو ته ځان چمتو کوي چې د 2 میاشتو درېدلې حالت مات کړي. د اوکراین پوځ نن ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې حملې د لیمان، بخموت، افدیفکا او نوو په فلیفکا پر استقامتونو متمرکز وي. د اوکراین د پاوڅ په خبره روسیې د اوکراین پر ملکی بنسټونو خپل حملو ته دوام ورکړی چې د ملکی تلفاتو او مالی زیانونو سبب سوی دی.
azadiradio.com
اوس هم د ټیکنالوژي د نړۍ نه په یو تازه څېړنه کې څرګنده شوې ده چې په 2022 کال کې تر بل هر کال پر تجدیدونکې انرژي زیاته پانګونه شوې ده. کتونکې د دې دلیل پر اوکراین د روسي يرغل او په نتیجه کې د تیلو د بیو لوړې ده خي. تجدیدونکې انرژي پر تیلو د هیوادونو اتکا کموي. تفصیل د اسمت سروان اور.
لې وی تاسو چیرنې سره سم په 2022 میلادي کال کې په تجدیدونکو انرژي یو تریلیون ډالر پانګونه شوه او د لومړی ځل د چي تر فسولي سوانګ پر تجدیدونکو انرژي زیاته پانګونه کیږي. سره لدی چې دا هله بخون کې خبره ده خو د بلومبرګ د ستراتیژیکو سیرونو مؤسسې په خپل راپور کې ویلي چې له دې بې ساري پانګونې سره سره له اقلیمي بدلونونو سره د مقابلې او تر 2050 پورې صفر ته د ګلتونی ګاسونو د اندازې د رسولو لپاره تر دې درې برابره زیاتې پانګونې ته اړتیا ده. راپور وایي چې تیر کال د اتومي الکتریک موټرو په شان په تجدیدیدونکو انرژیو 1.1 تریلیون پانګونه وشوه چې د تیلو په شان د فوسیلي سونګ له پانګونې سره برابره وه. خو که دا اندازه پانګونه له 2021 کال سره پرتله کړو کابو 1.5 تریلیون زیاته ده او په لومړي وار په دې برخه کې پانګونه تر 1 تریلیون اوړي. په دې راپور کې زیاته شوې پر تجدیدیدونکو انرژي د پانګونې د زیاتېدو یو عامل د اوکراین د جګړې نتیجې او د فوسیلي یا تیلو پر نړیوال بازار د هغه اغیز دی. د بلومبرګ ان آی اف مؤسسې متخصصان وایي د تجدیدکیدونکو انرژي په صنعت او ټکنالوژي کې د پانګونې د ډېرېدو بهیر به دوام وکړي. چین چې په نړۍ کې تر بل هر هیواد چاپیریال ته زیات زیان اړوي په 2023 کې تر بل هر هیواد پر تجدید کیدونکو انرژي زیاته پانګونه کړې ده. ورپسې امریکا د انرژي ته ډیر پام اړولی دی. جرمني هم د الکتریک موټرو په صنعت کې د ستري پانګونې له کبله تجدیدیدونکو انرژي ته د پام اړولو له نظره دریم هیواد دی. د اروپا د موټر جوړونکو د اتحادیې په وینا تیر کال په دې ټولنه کې د ټولو نویو پلورل شویو موټرو څخه باندې 2% برښنايي موټر وو چې ورم کال دا اندازه څخه باندې 9.5% مخکې کال یوازې څه کم 2% و. د دغو موټرو چې پر بیټری چلیږي پلور داسې مهال لوړ شوی چې اروپایي ټولنې موافقه کړې چې له 2015 کال وروسته به نور پټرولي او ډیزلي موټر نه تولیدوي. د اروپای ټولنې وبشت غړي هیوادونه هڅه کوي چې تر 2050 کال پورې پر کاربن ولاړ اقتصاد صفر ته ورسوي. تیر کال په دې ټولنه کې د برښنايي موټرو پلور په سلو کې 28 لوړ شو او څه باندې 1.1 میلیون موټر وپلورل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به هم د افغانستان پاسویل کې اروزګان ته ورشو. د اروزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دولت دې ورته د ولسوالۍ او ترینکوټ ترمنځ غځېدلې لار جوړه کړي. دوی وایي یا د ولسوالۍ ته د اصغروالو موټر او یا هم د کومک لرونکو موټر پرته نور موټر نشي تللی. د یادې ولسوالۍ خلک وایي زیاتره وخت یې ناروغان په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شهر کې د ګرماب د مند پر جاده باندې د ګیزاب ولسوالۍ د موټرو تمځای دی. په دې تمځای کې د سپرلیو په تمه ولاړ ټول موټر لیدل کیږي چې کومک لرونکي دي لکه بایپور او لنکوزر. ځکه پر دغه لاره د زیاتو لوړو او ژورو له امله فیلډر، لوکسل، ویټ، سوداسي نور اوسنی موټر تګ را تګ پرې نسی کولای. دوست محمد چې پر یاد لاره موټر چلوي د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې ډیری کمی داسې ورځې راغلي دي چې دوی د لارې د خرابوالي له وجې سپرلی روغ تر مرکز ترینکوټ پر را رسولي وي.
هر وخت لار بنده بندې واوره ډیره پرته ده. دا اوس هم رځان را وړي دي. دغه اوس یو ژوند د لاسه ورکړی دي. برته وړو پراخوا دوه دانې سخت مرځان یا بچه په خانه کې لار مې هر وخت بنده بندې.
صفت الله د یادې لارې پر سر یو بل موټر چلوونکي دي. د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې دغه لار 2 ساعت د چدی له مرکز ترینکوټ څخه یا جول سوالی ته تګ راتک پرې کوي. خوای ک جوړ سي یا د لار به 2 ساعت سي.
دا هم وسر تړل چې واور او بارندګي را باندې وسی ورته مس موټر مې مال ته بند سي. نو سو وتلی در د دری او در د بندونه سو ورسي چې موږ مشران او بو وړي دي کسر پر دغه لار.
ظلمي د ګیزاب ولسوالۍ ته پرتلون کې لاري یو بل موټر چلون کې دي. دی وای یا د جمی بیا نور هم د غلارې د خلګو لپاره خطرناکه کړي ده. نموړی د تیریونی هغه کیسه مشتکوي کوم چې وې ناروغي میرمنی خپل ژوند له لاسه پرې ور کړی دی.
زموږ امیرین کچیر د زموږ لار را جوړی کی نو موږ به ډیر ځنی خوشاله سو مړی میدلې پاته سوی دی په درې ورځې په څلور ورځې چې لار واوري خکی ورور تیمو سفر د لار باندې نشي شو کېدلې ډیر او تک یار وش په تش به نه کیږي چې یو مریض زنانه مریض چې موږ واستل ولایت نو هغه پر لار باندې یو خک سو موټر یو خک وشه کې دی موټر خراب سلو غلط پس ژوند د لاس اور کې شواسلو برته شواس یو یو غلط پټ
خو په ورته وخت کې بیا د ورزګان ولایت د ټولګټو چارو ریاست مسولین وایي چې د یادې لارې پر زینو برخو کار روان دی. د یادې ادارې رئیس مولوی نظامی د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دی پلان لري چې یاد لارې په پاخه او اساسي توګه جوړ کړي او په دیاړې خپل مشرانو ته هم پیشنهادونه کړي دي.
د عوام خلکو د ولایت او زمر د وزارت ته ټول په ګډو باندې موږ بده جبر برابر کړی ده. دا د کچکاله کار مترنیمه را رسولې دي. د واوري د یخې کېدو په وجه باندې د چلې در رسیدو یان د کچکاله په کوتل کې نیم غز واور پر ته د کار مو د هفته کېږي چې درولې دي. زیات کم پکښ نور چې ماس واور ویل سول کار ته جریان ورکو او بل شیخ صاحب ته پیشنهادونه استولې او غمد خوڅیم ذکر دي به تم وزارت استولې دي. نو ترتیب باندې اختایو د خیر سره روان پسرلی کې رسمن کار د خیر د پروژې په خوا باندې شروع کوو. وسله موږ د خپل نو د ولایت په کومک باندې وزارت موسم کار شروع دی.
گیزاب ولسوالی یو له غو ولسوالی څخه د چنی وازی ورته غزیدل لارې کنده او کفر ده او لوړی او جوړی لري. بلکې خلک له نورو غنو ستوند سره هم مخ دي لکه د روغتیاي خدماتو شوونه او روزنه او د نورو پرمختیاي پروژو څخه هم به برخې دي.
وز په کندز ته ورشو. په کندز ولایت کې د خلکو ترمنځ د سولري هندارو دودیده لډیر شوې دي. د ولایت یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل سیمو کې د سولري برېښنا سیستم جوړ کړی چې د کورونو د رڼا ترڅنګ له ژورو څاګانو څخه اوبه هم پرې راوسی. تفصیل مې په دې راپور کې وره.
د کندز د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکو د خپل کورونو د رڼا لپاره له سولري هندارو کار اخلي. د یاد ولایت د قلعزال، ګلتیپی، کلبات، علی آباد، اختاش او د شیرچی ولسوالۍ اوسیدونکو او دغه راز د کندز ښار اړوند یو شمېر سیمو خلک د برېښنا نشتوالي له امله له لمریزې برېښنا څخه کار اخلي. د پورته یاد شوو ولسوالۍ خلک وایي چې دوی د کورونو رڼا او له ژورو څاګانو څخه د اوبو ایستلو لپاره له لمریزې برېښنا کار اخلي. د کندز د ګلتیپی ولسوالۍ یو اوسیدونکی اقبال شهاب ازادۍ راډیو ته وویل
که څه هم د تاجکستان څخه چې کوم برېښنا ورده شوې له ولایته تیره ده او دلته موږ له دغه برېښنا محروم پاتې یو. نو له مجبورۍ له کبله موږ دغه سولري یا لمریزې برېښنا څخه کار اخلو او ډېری خلک داسې هم شته چې دغه ته وس نه کېږي تر څو دغه شیشې واخلي، دغه سولر شیشې واخلي، هغه نه کار واخلي او تر څو هغه خپلې ورځنۍ چارې پر مخ یوسي.
دېرش کلن سید حامد چې له کلبات ولسوالۍ څخه کندز ښار ته د سولري تختو رانیولو په خاطر راغلی، هغه د برېښنا د نشتوالي په تړاو ازادۍ راډیو ته وویل
یو سولر موږ چې پیله نو ساخلو په دې وخت کې تر درې زرو څخه نیولې تر لس زرو پورې سولر قیمت شته دی. خو بعضې په دې سره دي چې په هغې سره ضرورتونه نه پوره کیږي. د دغه مصرف دوچندکي د سولر سره باید موږ تاسو بیټري ده په هغه بیټري قیمت د سولر څخه پورته دی. نو دغه شیانو سره موږ کمبوتي لرو.
دوی د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د هیواد پر سیندونو د برېښنا بندونه جوړ کړي چې د برېښنا لاړخه د افغانانو ستونزې هوارې شي. د قلعزال ولسوالۍ یو اوسیدونکی نصرالله وایي
تاوان سولر خریده نداشتیم، څن روپۍ کې به دستاوردیم امو آمدیم کې سولر بخریم.
د مجبوریت له وجې سولري هندارې اخلم ځکه چې برېښنا نه لرو. اوس موږ د کور د رڼا تر څنګ د نورو برقي وسایلو د چارج کولو لپاره له همدې سولري برېښنا کار اخلو. موږ ښه پریمانه اوبه لرو خو برېښنا نه لرو.
تاج محمد چې په کندز ښار کې د سولري هندارو دکان لري هغه هم وایي د لمریزې هندارو پیرودونکي زیات شوي دي. د هغه په وینا د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې خلک د لمریزې برېښنا په وسیله خپلې للمي ځمکې هم خړوبوي.
کاروبار د سولارو کومه زیات سولار چې دی زمونږ نه مطلب د قدارچی ولسوالۍ خلک اوس بے برق دي. قلعزال ولسوالۍ خلک بے برق دي. دیو زیاتر خرید و فروش کوي او کاروبار په لحاظ نه ویم نو کاروبارونه اوس فلحال چندانې مزه نه لري. مخکې دولت کې دغو نه و چې مشتریان مو خلک ډېرو نفوس ډېرو اوس خلک نشته. خلک کم شوي دي د وجې کاروبار کم لګ ضعیفه شوه.
یو شمیر کندوزیان وای دی افغانستان په شمال ختیځ کندوز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د سیندونو پریمانه سرچینې موجود دي، خو که د تیر نظام چارواکو یوازې په تخار ولایت کې د کوکچې پر سیند د برېښنا بند جوړ کړی وای او له امله به یې اوس د شمال ختیځونو یو شمیر ولایتونه د برېښنا لاړخه پر ځان بسیا وای.
د خبرونې دویمې نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه لرو، خو